امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې، زه نظرانه یوسف زیم. نن د چهارشنبې ورځ د 2018 کال د اپریل د میاشتې 25 نیټه ده. که درمونو اوریدونکو په خبرونو کې به واوري، د امریکا پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما د تیر کال د جنوري د میاشتې نه چې سپینه ماڼۍ یې پرېښې ده، د لومړي ځل دپاره د شیکاګو ښار په پوهنتون کې راښکاره شو. او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لور ایوانکا ترامپ د میرمنو پاړه د خپل پلار د دریز دفاع کړی ده. کدر منو اوریدونکو، په دې موضوعاتو به رپورټونه د خبرونو نه وروسته واوري. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاهی تاسو ته لولي.
د خبرونو لنډیز، د افغانستان د یوې مشهورې تلویزیوني شبکې یو رپورټ وایي چې د بلخ په ولایت کې په یوې لویې نظامي اډې باندې د طالبانو په خونړۍ حمله کې د 250 نه زیات عسکر مړه شوي دي. پرون د ترکیې جنگی الوتکو په سوریه او عراق کې د کوردی یاغیانو په سیمو بمباری کړی دي. او نړیوالو بسپنه ورکوونکو د یمن د جنگ ځپلي ملک سره د 1.1 میلیارد ډالر مرستې وعده کړې ده. او دا هم د خبرونو تفصیل. د افغانستان یوې ډېرې مشهورې تلویزیوني شبکې رپورټ ورکړی چې د هغه ملک په شمال کې د بلخ په ولایت کې په یوې لویې نظامي اډې د طالبانو په خونړۍ حملې کې د 250 نه زیات عسکر مړه شوي دي. دغه تلویزیون په حکومتي مقاماتو له دې کبله اعتراضونه کړي دي چې رښتیا نه وایي. د افغانستان د مشرانو د جرګې د رئیس مرستیال ویلي دي چې امنیتي مقاماتو ده ته ویلي وو چې په دغې پیښې کې د مړو شمار 101 تنو ته رسیدلی، مګر ایالتي سیاست مدارانو د مړو شمار 150 تنه څرګند کړی دی. پرون د تلو نیوز د بیلوبیلو باوري منابعو له قوله وویل چې په دغې پیښې کې 255 عسکر چې د 10 ولایتونو دي مړه شوي دي. دغې تلویزیوني شبکې د هغو ولایتونو نومونه هم اخیستي دي چې د دغو عسکرو مړي ورته د ښخولو دپاره انتقال شوي. پرون د ترکیې د جنگی الوتکو په هغو بمباریو کې چې په سوریه کې د کوردي یاغیانو په سیمو کړي دي، د کوردانو د یوې ډلې 13 تنه ملیشا وژل شوي. د دغو ملیشاو سره امریکا د داعش په ضد په مبارزه کې مرسته کوي، مګر انقره هغې ته د یوې ټورستي ډلې په نظر ګوري او وایي چې دغه ډله د کوردستان د کارګر د ګوند سره اړیکې لري. په دې برسیره په عراق کې د ترکیې د جنگی الوتکو په بمباریو کې د عراق د کوردي جنگیالیو چې د پیشمرګه په نام مشهورت لري هم 15 تنه وژل شوي دي. د کوردانو د دغې ډلې سره د امریکا په مشرۍ ائتلاف مرسته کوي. عراق د ترکیې د جنگی الوتکو دغه بمباری سختې غندلې دي. نړیوالو بسپنه ورکوونکو د یمن د جنگ ځپلي ملک سره د 1.1 میلیارد ډالرو د مرستې وعده کړې ده. پرون د ملګرو ملتونو عمومي منشي په یمن کې د ټولو متخاصمو ډلنو غوښتل چې محتاجو خلکو ته د عاجلو مرستو د رسولو په چارو کې ورسره مرسته وکړي. او هم په یمن کې د تشدد د ختمولو دپاره سیاسي لارې چارې ولټوي. د یمن په داخلي جنگ کې د 10,000 نه زیات ملکیان وژل شوي دي. د مصر د امنیتي چارو مقاماتو ویلي دي چې پرون د سینا په ټاپو کې د یوې قبیلې یوې پوستې ته نږدې د داعش د ملیشاو د یوه ځانمرګي د بم په چاودنه کې 4 تنه مړه او 1 شمېر نور زخمي شوي دي. دا څو کاله کېږي چې د مصر امنیتي قواوې د محلي قبایلي خلکو سره یو ځای د سینا د ټاپو په شمال کې د وسلوالو یاغیانو په ضد جنګیږي. د روسیې مقامات ویلي دي چې د اوکراین د ختیځ هغو سیمو ته به چې دوی پر کنټرول لري برېښنا وروسته له هغې چې اوکراین پرې برقطه کړه انتقال کړي. اوکراین وایي دغه برېښنا یې په دې دلیل قطع کړي چې مصرف کوونکو د برق بلونه نه دي تادیه کړي. د کرملین نتاق دیمیتری پیسکوف ویلي دي چې روسیې دغه فیصله د بشر دوستۍ په خاطر کړې ده. هلته اوس تقریبا 3 میلیونه خلک برق نه لري. اوکراین د دوشنبې په ورځ د اعلان وکړو چې په دغو سیمو کې به برق په دې خاطر قطع کړي چې خلکو د برق د مصرف د زیاتو بلیونو پیسې لا نه دي تادیه کړي. او د امریکا اټومي تحت البحري یو اس اس میشیګن پرون د سه شنبې په ورځ هغه ځای ته ورسېده چې د جنوبي کوریا بندر نومیږي. او د دغو دوو ملکونو سمندري قواوو د جاپان د قواوو سره یو ځای د جنوبی کوریا د ټاپو په لویدیځ خوا کې بحري تمرینات کوي او له دې قبلې د شمالي کوریا سره روابط لا پسې خراب شوې دي. ټاکل شوې ده چې دغه سمندري تمرینات تر سبا پورې ادامه پیدا کړي. په همدغه ورځ جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د امریکا سل سناتوران سپین مڼۍ ته بللي دي چې د شمالي کوریا په باره کې د هغوی په اندېښنو خبرې وکړي په افغانستان کې د فساد په باب د ملګرو ملتونو د مرستندوی هیئت یونما یو نوی رپورٹ چې پرون د سه شنبې په ورځ په کابل کې خپور شوی ښیي چې د افغان حکومت چارواکو د فساد په مبارزه کې پرمختګ کړی دی. دا خبرونه
د امریکا په خوانی جمهور رئیس باراک اوباما د سکال د جنوري د میاشتې نه چسپینه مانی پریخي د لومړي ځل د پاره د شیکاګو خار په یو پوهنتون کې راخکاره شو او په یو باس کې ګډون وکړو. خغلی اوباما په دې باس کې تر ډیرو هغه مسایلو ته اشاره وکړه چې د جمهوری ریاست د پای ته رسیدو نه وروسته به هغه څه کوي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال کین فرابا په رپورټ کې اوري.
مخکنی جمهور رئیس باراک اوباما د شیکاګو په پوهنتون کې محصلینو او هغوی ته چې تازه فارغ شوي دي خبرې وکړلې. د بحث اکثره ګډون کوونکي په ټولنه کې د رهبرۍ نقش لري، ټیک هماغه شان چې ښاغلی اوباما د ځوانۍ پر وخت درلود. ښاغلی اوباما د ځوانانو سره خپل تجربه داسې شریکه کړله:
And I am the first to acknowledge that I did not set the world on fire.
زه لومړنی شخص يم چې دا اعتراف درته کوم چې زه دومره ډیر بریالی نه وم. خغلی اوباما ځوانانو ته په وینا کې ډیر په هغه څه ونغه غیده چې په خوای کړی دي، خو د خبرو تمرکز د جمهوریت رسد پر وخت فعالیتونو او د خپل نوی بنسټ د اوباما فاونډیشن کارونه ته و. مخکنی جمهوریت په خپل وینا کې په دې وغه غیده چې څنګه په ټولنه کې د راتلونکو ځوانانو او مشرانو سره مرسته کولای شي. د شیکاګو د پوهنتون د سیاسي علومو پروفیسور مارک هنسن وایي چې د خغلی اوباما د څرګندونو نه داسې معلومیږي چې هماغه شان تنظیم کوونکی دی لکه پخوا چې و. خغلی هنسن وویل کومې هیلې او امیدونه چې باراک اوباما یې د جمهوری ریاست د پای ته رسیدو نه وروسته د خپلې مبارزې لپاره لري، ټیک هماغه شان دي چې هغه کله چې د جمهوری ریاست مقام ته کاندید کېده درلودلې. د سیاسي علومو د پروفیسور وویل مخکنی جمهوریت باراک اوباما د هیلي او بدلون شوار چې خلګي هغه ته د رای ورکولو لپاره وهڅول وز هم په خارګو اثر لري.
I think his intention is to try to inspire a sense of public service in young people and particularly inspire a sense of public service in young people who
زه فکر کوم هغه پلان لري چې په ځوانانو کې د عامه خدمت یا په حکومت کې د کار کولو احساس پیدا کړي. هغه په ځنګړي ډول غواړي هغه ځوانان د کار ته ډیر وهڅوي چې کورنۍ یې غریب دي او اکثره وخت یې څوک غږ نه اوري. جمال کول د یوې خیریه ادارې مشر دی چې د همدغه بې وزل ځوانانو لپاره کار کوي. د هغه اداره زما کوڅه، زما گاوند، زما خار نومېږي. دغه اداره د هغو ټولنو نه چې ځوانانو ته پکې فرصتونه لګ دي او د ټولنې د پامه غورځېدلې دي فرصتونه برابروي چې خار تراشي او د غټو ټولنو برخه وګرځي. د شیکاګو په پوهنتون کې جمال کول ته هم بلنه ورکړ شوې چې د امریکا د مخکنی جمهور رئیس باراک اوباما د وینا په غونډه کې برخه واخلي. کول وایي د خغلی اوباما نه یې ډیر څه زده کړي دي او هیله لري چې د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره به د اوباما د بنسټ سره په ګډه کار وکړي.
I think he's going to use this platform to empower people that are doing great work, especially community organizers. A lot of times it's hard for us to get, you know, access to resources. I think his foundation
زه فکر کوم هغه غوړی په دې حلوزلو سره هغه خلک نور هم قوی کی چې خ کارونه کوي. په ځنګړي ډول هغه چې په ټولنه کې فعال دي. اکثر وخت زمونږ لپاره دا ډېر سخت وي چې امکاناتو ته لاسرسي ولرو. او زه فکر کوم چې د باراک اوباما بنسټ د امکاناتو ته لاسرسي لري او کدام رسي زمونږ سره وکړل نو غټ خدمت پوي. مخکنی جمهوریت باراک اوباما وایي زما د پاره دا ډیر اهمیت لري چې د رهبریت د پاره راتلونکي نسلونه وروزم او چمتو یې کم ترڅو هغه وشکړي په دې بدلیدونکو نړۍ کې خپل نقش ادا کړي او خپل ستونزې په خپل حل کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ صفه 1289 اف ام 3.15 د انټرنیټ لاري پښتو voa.com
د سیاسي چارو سړونکو په دې باور دي چې د توکو سره سم د فرانسې د جمهوریت ریاست انتخابات چې د مې په ومه سر ترسيږي میکرون وګټي، خو د خلاص افراطي ګوند کاندیدا مرین لپن به په مقابل کې سخت مقاومت وکړي. په واشنگټن کې به د امریکا غږ د خبريالي ازلاتیکا هوک د رپورت غټه کې سید سلیمان شاته ست درواوروي.
فرانسویان د مې په ومه د جمهوریت ریاست د انتخاباتو په دوهم پړاو کې خپل رائے اچي. دا ځلې په فرانسې کې د جمهوریت ریاست انتخابات ځکه زیات مهم دي چې خلک بدلون غواړي، او له همدې عمله د انتخاباتو په لومړي پړاو کې د عنعنوي سیاسي مشرانو له محدودینو باندې نوي کاندیدان غوره کړل. دواړه به په دوهم پړاو کې سیالي کوي، او هر چا چې زیاتې رایې وګټلي د هېواد د نوي جمهور رئیس په توګه به ټاکل کیږي. په لومړي پړاو کې سرسخت محافظه کاري کاندیدی او د ملي جبهې مشر مرین لپن دوهم مقام وګټه، خو د فرانسویانو اکثریت مخالفت کوي او د افراطي نشنلستي افکارو ملاتړ نه کوي. لپن وایي چې فرانسا له اروپایي اتحاد نه وباسي، خو د مخالف امش ګوند کاندید امانول مکون چې لومړی مقام یې ګټلی او د معتدلو او مینرو سیاسي افکارو څښتن دی، ځینې فرانسویانو ته د بډای او مقتدرې طبقې د استازي او نماینده په سترګه ګوري. دا عامه افکارو له وروستیو سروېګانو نه څرګندېږي چې په اغلب احتمال به مکون د جمهوري ریاست د انتخاباتو دوهم پړاو وګټي. په مخ کې چیلنجونه ډېر دي، او شاید چې پروسه شي بکې درای ورکوونکو نظر بدل شي. په پاریس کې د اټلانټیک کونسل د موسسې غړې لامنډیول امریکا غږ ته په دې اړه ویل:
ژان ماري لپن لوکټ لایک ا سنگل ثیم کاندیدیټ اول اباوت ایمیګریشن.
د کارګرې طبقې غړې د متاسبې خلاصې ملي جبهې مشره مرین لپن نه خوښي او بدې شي، خو شاید چې مکون هم خوښ نه کی، ځکه چې دوی ورته د غټو بانکونو، لابیستانو یا دلالانو او د غټو تجارتي شرکتونو د نماینده په سترګه ګوري. نوموړي ویل که فرض کړو چې مکون د انتخاباتو دوهم پړاو وګټه او د امش ګوند په پارلماني انتخاباتو کې خپل کاندیدان را میدان ته کړل، څوک نشي ویلی چې هغه به د نورو سیاسي ګوندونو دومره ملاتړ لاسته راوړي چې یو باثباته حکومت به په فرانسې کې تشکیل شي. پارلماني انتخابات په فرانسې کې په اصطلاح د جمهوري ریاست انتخاباتو دریمه مرحله ګڼل کیږي. ډېر امکان لري چې دا ځلې کمزورې او ویشل شوی پارلمان رامنځته شي. جمهور رئیس لپاره به د حکومت چلول مشکلي. کله چې لپن د ګوند مشري له خپل پلار نه څو کاله مخکې ونیوله، هغې خپل ګوند له سره تنظیم کړ او ځکه یې زیات خلک را جذب کړل چې نوي افکار یې وړاندې کړل. کارپوها لامنډیول وایي چې فرانسویان د لپن د کامیابۍ په صورت کې د فرانسې لپاره د ناوړه عواقبو په اړه اندېښمن دي، خصوصا دا چې هغه وایي چې فرانسې به د اروپایي اتحاد د یوروزون نه وباسي. په پاریس کې د سیاسي چارو کارپوها سیسل جوی له پاریس نه د سکایپ له لارې امریکا غږ ته وویل: دا وخت په فرانسې کې میکون له لپن سره مقابلې ته ولاړ دی، او د فیصدۍ په حساب د دواړو ترمنځ د انتخاباتو په لومړي پړاو کې فرق صرف 0% دی. دا به ډېره زیاته تعجب وړ خبره دی که مکون په راتلونکو دوه هفتو کې د جمهوري ریاست انتخابات ونه ګټي. ال جوی ویل چې لپن د خپل پلار په شان د مهاجرو په ضد له خصومت نه ډک دریځ پریښی. د جان میری لپن نظریات د نژادي تعصب او د مهاجرو په ضد په تنګ نظرۍ ولاړو. مرین لپن په خپله د ډېرو مسایلو په اړه د خپل پلار له دریځ نه ځان لرې کړی دی، او کوم خبرې چې خلکو د کوي خلک په اعتبار کوي. د سیاسي چارو څېړونکو په دې باور دي شاید چې لپن به د مې په ومه انتخابات ونه ګټي، سیاسي نفوذ او رسوخ به دومره زر ضایع نه شي.
د واشنگټن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
دا سود امریکا غشنه راډیونه زموږ سهارنی خبری خبرونه اوري. د امریکا د ولسمشر ډونلډ ترامپ لور ایوانکا ترامپ د میرمنو په اړه د خپل پلار د دریز دفاع کړی دا ویلي دي چې مطبوعات چې د ولسمشر ترامپ ته پخوانی چلند په اړه سلیکي هغه واقعیت نه لري. نور تفصیل په دې رپورت کې اوري.
ایوانکا ترامپ دا خبره په آلمان کې د شلو صنعتي ملکونو د میرمنو په غونډه کې د وینا په وخت کړی دی. په دې غونډه کې د آلمان مشره انګلا مرکل او د نړیوال وجهي صندوق انتظامی مشره کریستینا لارډ هم ناسته وه. په غونډه کې د متشبسو میرمنو د ملاتړ په اړه خبرې شوې دي. دا لومړی ځل دی چې ایوانکا ترامپ د خپل پلار ولسمشر کېدو نه پس په رسمي سفر خارج ته ځي. د غونډې په جریان کې د ایوانکا ټرمپ نه پوښتنه وشوه چې ولسمشر ټرمپ تر اوسه د میرمنو د ژوند د بهتری لپاره څه
کوي. ما هغه خبرې چې زما د پلار په اړه سوي دي اوریدلې دي، خو داسې ګڼم چې په هغه کې افراط سوي دي. خو زه د خپل شخصي تجربې څخه وایم، او هغه په زرهاو میرمنې چې زما د پلار سره او د هغه د پاره کار او وظیفې تر سره کړي، څه وخت چې زما پلار شخصي شرکتونه چلول، ټولې میرمنې مسلکي اخلاق او ژمنتیا تسلیقوي. نو زه هم د هغې د لور او مشاورې په توګه دا وایم چې ولسمشر ټرمپ د ښځو حقوقو ته ډېر ژمن دی. زه خپله د هغې یو مثال یم چې همیشه یې ستایلې او تشویق کړی یم، او زه د ټرمپ په لور کېدو افتخار کوم.
د ولسمشر ټرمپ لور د امریکا په اقتصاد کې د میرمنو رول ډیر مهم اوباله، او وی ویل چې د امریکا سلو کې ډیر تجارتي شرکتونه د میرمنو ملکیت دي. د شلو صنعتي ملکونو د میرمنو د ورځنې غونډه کې د کاناډا د بهرنی چارو وزیر کریسټینا فریلند او د هالند ملکه مکسیما هم برخه لري. میرمن ایوانکا ټرمپ د آلمان د مشر مرکل په بلنه هلته ورغلې. ځینو مبصرینو فکر کړی چې ایوانکا ټرمپ په دې سبب ورغلې ده چې آلمان ته د ولسمشر ټرمپ د سفر لاره هواره کړي، ځکه چې د آلمان مشره چې امریکا ته راغلی وه نو دلته مناسب هرکلی نه شوی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اوري. ملګرو ملتونو په جنگ ځپلي یمن کې د میلیونونو خلکو لپاره چې د قات د ویر سره مخ دي، د 2.1 میلیارد ډالرو د مرستې غوښتنه کړې ده. د یمن د ستونزې په ارتباط د لوړې سطحې کانفرنس روان دی. خبریالې لیسا شلاین په دې باره کې دا راپورټ را لېږلې چې تاسو ته دراوړو.
ملګری ملتونه یمن د نړۍ بده بشري ستونزه ګڼي، او همدغه راز د نړۍ یول هیرو شوو ستونزه نه ده. ملګرو ملتونو د روان کال د سر نه د یمن لپاره د 2.1 میلیارد ډالرو د مرستې غوښتنه کړې وه، چې له دې جملې نه یوازې 15% مرسته ورته رسیدلې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریس سوای دغه مرسته ډیره کمه ده چې په یمن کې ورباندې د بې سارې تراژدۍ غم وخوړل شي. دی وایي یمن د لوږې د داسې ستونزې سره مخامخ ده چې په نړۍ کې ساری نه لري. د دغه هیواد 12 میلیونه خلک وږي دي، او حتی 2 میلیونه د قحطۍ سره مخامخ دي. ګوتریس وایي تقریبا له 2/3 نفوس یا 19 میلیونه خلک یې اضطراری مرستو ته ضرورت لري. دی وایي د ملګرو ملتونو دغه اندازه مرسته به هغو 12 میلیونو کسانو ته ورسیږي چې د قحطۍ او مرګ د ګواښ سره مخامخ دي. ګوتریس خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي لکه څنګه چې ماشومان تل د ستر ګواښ سره مخامخ دي، په یمن کې په هرو 10 دقیقو کې په افسد ډول یو ماشوم چې عمر یې له 5 کالونه کم وي له داسې ناروغۍ نه مري چې مخ یې نیول کېدای شوه. او د دې معنا دا ده چې د ننني کانفرانس په وخت کې به 50 ماشومان مړه شي چې د دغو ټولو مړینو مخه نیول کېدای شوه. ډیر هغه ماشومان چې ژوندي پاتې دي په ټول ژوند کې به له ودې نه پاتې وي او تکړه به نه وي. ګوتریس خبرداری ورکړ چې که نړۍ همدا اوس د ژوند د ژغورلو اقدام ونه کړي، نو د یو نسل د لوږې او مایوب کېدو شاهده به وي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په یمن کې 10,000 تنه مړه شوي او څه باندې 3 میلیونه کسان له خپل کور او کلي نه شړل شوي دي. ملګري ملتونه وایي د څه باندې د 2 کالو کورنۍ جنگ د یمن اقتصاد ویجاړ کړی دی، او د روغتیایي او اساسي خدمتونو مرکزونه تباه کړي دي. په میلیونو خلک د ناروغیو د خطر او نورو ګواښونو سره مخامخ کړي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د امریکا دوه معتبرو ورځپاڼو واشنگتن پوسټ او نیویارک ټایمز افغانستان ته په ورستیو کې د امریکا د دوو لوړ پوړو چارواکو د سفر په اړه تفصیلي خبرې کړې. نو شابه آشنا په مهمو ټکو د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې د مشر عبدالکبیر رنجبر سره مرکه کړې. هغه په سر کې دا پوښتنه ځواب کړې چې د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو په ورستیو کې د امریکا د دوو لوړ رتبه مامورینو سفرونه دغه هیواد ته څه پیغام لري.
نو په غوږی ده په امریکای کله د اداره ما اعتراض لیدا وایي چې د ټول هغه ملکونو سره چې امریکا اړیکې درلودلې مخصوصا هغه ملکونه چې هلته حوادث ایږي امریکا هلته توجه ډېره لري دغه ملکونو په اړوند خپل پالیسي جوړه کړي خپل سیاست عیار کړي هغه ستراتیژي چې ضروري ده او کولی شي چې زر یو نتیجه ورکړي دغه په اړوند باید معلومات لاسته راوړي لپاره دغه ډېر کچې خپل هغه دزدي کارمندان راولېدل افغانستان ته او په افغانستان کې دوی هغه خپلې څېړنې وکړلې ملاقاتونه یې وکړل ارتباطات یې ونیول او خپل برداشت یې بېرته وړي امریکې ته چې لومړي لاس نه لومړي منابعونه دوی وشي کولی هغه ستراتیژي باندې چې اوباما هغه د اوباخي ترامپ غواړي کار وکړي د افغانستان په اړوند
پرون د دوشنبه ورځ د امریکا د دفاع وزیر جنرال جیمز ماتیس یو خبري ناسته کوم دا خبره کړې و چې د متخصصینو یو ډله ورسره ده د افغانستان روان وضعیت یا موجوده وضعیت به ارزی چیړي به او رسوبه دی او حل لار ورته ټاکی او امدارنګه د امریکا د نوي حکومت ستراتیژي به چې د افغانستان لپاره به کومه تګلارې ستراتیژي غوړه کوي دا به هم اعلان کړي. افغان حکومت او په مجموع کې ټول افغانان د امریکا د نوې ادارې نه باید د څه رقم یا د څه ډول ستراتیژي هله باید ولري.
هغه شی چې موږ غواړو مدني ټولنې غواړي د افغانستان خلک غواړي هغه دا دی چې ټرمپ د ادارې هغه ستراتیژي چې په دغه ښکارس ولت کالو کې هغه پایلې چې خپل امریکای مرته تاثیر درلودله او د افغانستان خلک مرته هیله درلودله او لاسته را نغله کړي چې داسې بدلون راشي چې موږ اوسو کولای چې زر نتایج او مثبتو پایلو ته ورسیږي او تغییرات که هر څومره ژور وي په دغه پخوانۍ ستراتیژي کې او هغه تغییرات په واقعیتونو ولاړ وي د افغانستان په شرایطو ولاړ وي نو زه فکر کوم چې د امریکای ګټې به هم خوندي شي په افغانستان کې او د افغانستان د خلکو ګټې به هم خوندي او زر به موږ اوسو کولای چې په افغانستان او په منطقې پرته د سوله او ثبات شاهدان اوسو.
بله رنجبر صاحب څه فکر کوئ دغه دوه وروستۍ خونړۍ پیښې چې د سردار محمد داود خان پر روغتون او همدارنګه د بلخ وروستۍ پیښه ده دا به د افغانستان لپاره د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې د څه رقم بدلون او یا هم د امریکا له لورې افغانستان ته د جدي پاملرنې موضوعي چې په ستراتیژۍ حتی تاثیر وکړي او امریکا په خپل ماموریت کې د افغانستان لپاره په خپل ماموریت کې یو څه بدلون راولي.
څل په څل کې لږې لپاره چې د غنوي اداره په امریکا کې باید د متوازی سړي څومره حالت د افغانستان کې د توجه وړ دی او څومره د حالت ماتېدون کې دی او په دغه حالت باندې یو سم کاره کتنه ونیسي او زه ډېر تشویش لرم چې که موږ په دغه تغییر د ستراتیژۍ کې جدي او سریع اقدامات ونه کړو نو ممکن موږ ډېر امکانات خپل له لاسه ورکړو هغه چې اوس هم تر یو حده ساتل شوي دي. زما منظور دا دی چې د امریکې نوې ستراتیژي باید شکلي ظاهري تغییر پکې نه وي، هغه دا چې عسکر کم دي او باید زیات شي. په مثال په ډول پخوانۍ ستراتیژي غلطه وه، عسکر کم و او اوس به صحیح وي که موږ عسکر ډېر کړو. هغه قطعي موږ په دغه نه سمه نتیجه نه اخلو او که امریکا کوشش وکړي چې دا رقم یو ستراتیژي چې دا رقم تغییر راوړي چې افغانستان مرکزي دولت سره جدي مرسته وکړي د قانون په حاکمیت کې په افغانستان کې او هیڅ نوه استثناء قائل نه شي د افغانستان په شرایطو کې په زورواکو باندې. دغه حالت کې زه فکر کوم چې عدالت به تعمین شي او تر ډېر حده به زموږ ستونزې د جنګ له لحاظه او د ثبات له لحاظه حل شي.
بله د امریکا د جدي توجه نم مقصد څه دی؟
مقصد دا دی چې لنډ وایي چې هغه فرمایي گزاري چې تر اوسه پورې په جنگ سالارانو شوی ده، جنگی جنایتکارانو شوی ده، او توپکمارو شوی ده، که له دغه نه لاس وانخلي امریکا د افغانستان د ولس تر څنګ ونه درېږي او په ملي ډیموکراتو قوتونو باندې اتکا ونه کړي، افغانستان کې به جنگ هم نه ختمېږي. او زه فکر کوم چې پایله به خورا ناوړي هم امریکې لپاره، هم افغانستان لپاره. حتی زه دا وړاندوینه کوم چې داسې شرایط براسي چې کنټرول دې وضع به ناشونی وي او په ولس امریکا خپل کې ورسه دولت سره نږدې کړي، او دا ډېر په دغه حالت کې چې د قانون په حاکمیت کې مرسته وکړي مرکزي دولت سره، نو هغو مرو به جنګ هم ختمېږي او ثبات به منځته راځي.
مننه رنجبر صاحب کور ودان.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
په امریکا کې د ملیریا د ناروغۍ په حق لا په 1950 لسیزه کې دغه ادعا شوې چې دا نور په امریکا کې ختم شوې ده. سره له دې هم نوې سړنې ښایي چې د ملیریا نه مړینه یا په روغتون کې بسترې کېدل په امریکا کې د هغه سره زیات دي چې فکر کېده. د امریکا غږ خبریال جوډی کیپوا په دې باره کې داسې رپورټ را لېږلی.
د دغه رپورټ لیکونکي ډاکټر دیانی خو وای په عمومي توګه په امریکا کې د ملاریا د ناروغۍ د پیښو ملامتي په هغو کسانو اچول کېږي چې نورو ملکونو ته سفر کوي. ډاکټر خو زیاتوي
compared to other travel associated diseases, malaria outnumbers other diseases by a lot. Every year we see about 1000
اکثر پیخ چمنګ وسوینو د هغو کسانو پر ارتباط لري چې له سفر نه راګرځیدلی وي یا د ملک ته راغلي خارجان وي. د سفر پر ارتباط د نورو ناروغي په مقایسه په هر کال کې د ملاریا د پیخو شمیر زیات دی. چې مونږ وینو په کال کې د ملاریا پیخې 1500 دي، په داسې حال کې چې د ډینګو د ناروغي پیخې په کال کې 295 دي. دا له 1315 کالو ارقام دي. خو د کالیفورنیا د ایالت د لاس انجلس د ولسوالۍ کې د عامې روغتیا په څانګه کې د اپیډیمولوژي متخصصه ده. د 2000 او د 2014 کلونو ترمنځ تقریبا 1000 تنه د امریکا په روغتونونو کې د ملاریا د ناروغۍ له کبله بستر شوي وو. څه باندې 4300 تنه د ملاریا په ناروغۍ اخته وو، ځکه نو دوی د پښتورګي، د کوما او د تنفسي بې نظمۍ په شان ستونزې درلودلې. له دغو ناروغانو 130 تنه مړه شول. د امریکا په روغتونونو کې د ملاریا د ناروغۍ په ارتباط 80% نارینه بستر شوي وو، خو وایي په عمومي توګه د دغې ناروغۍ مخه نیول کېدای شي.
There's anti-malarial preventive medications, there's mosquito repellents, sleeping under a bed net.
ډیر کسان ضروری احتیاط نه کوي. د ملاریا د ناروغۍ د مخنیوي درمل شته. د ماشو ضد موادو او پشخانو نه باید کار واخیستل شي. دغه ډیره مؤثره طریقه ده، مګر ډیر خلک ورنه کار نه اخلي. دا وای خای ډیرو سفر کوونکو ته احتیاط کول دومره اسانه نه وي، په داسې حال کې چې نور بیا غواړي لدې درک پیسې سپما کړي. دغه څېړنه خی د ملاریا په ناروغۍ اخته کسان چې په امریکا کې په روغتون کې بستر کیږي، د هر ناروغ لګښت تقریبا 6000 ډالر کیږي. کله چې یو څوک د 2000 او 2014 کلونو ترمنځ بلونه جمع کړي، نو تقریبا 500 میلیارد ډالر کیږي. هو وایي په داسې حال کې چې په امریکا کې د دغو پیښو ارتباط سفر کوونکو ته ورکولی کیږي، بدلېدای شي. دلته ماشي به ساري زیاتې، خو بیا وای
The vectors that can carry malaria are present in the US. There's always a possibility that malaria might start transmitting again.
هغه حشرې چې ملاریا انتقالوي په امریکا کې موجود دي، د دې تل امکان شته چې خای په امریکا کې د ملاریا انتقال بیا پیل شي. د 1950 د لسیزې نه د مخه د ملاریا مخنیوي د ناروغۍ و د کنټرول او مخنیوي د مرکزونو له لارې کېده. امریکایي ډاکټران تشویقوي چې د ملاریا ممکنه تشخیص وکړي، او هغه دا دی کله چې یو ناروغ تبه ولري او د خارج له سفر نه راګرځېدلی وي. مګر دا وایي سفر کوونکي مسؤلیت لري مګر دا وای سفر کوونکي مسولیت لري مخکې له دې نه چې هغه هیوادونو ته سفر وکړي چې ممکن د ملاریا مکروب په کې وي د دغه ناروغي د مخنیوي اقدام وکړي.
کدر مون اوریدونکو تاسو ته امریکا غږ شنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه واوریده. د امریکا غږ شنا رادیو او نور خبرونه د افغانستان په وخت مخام په وبجې تلېږي. موږ ستاسو نه تر هغه پورې اجازه غواړو.